سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: طالبان خلکو ته ډاډ ورکوي چې له قحطۍ دی ویره نه کوي.
اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژباړل شوي دي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته ځواب واورئ چې آیا دا پیسې د افغانستان مالي بحران حل کولی شي؟
د مصرف لپاره دا پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي.
په عین حال کې طالبانو د نوي کال بودیجه چمتو کړې ده.
1401 مالي کال بودیجه د مالیه وزارت د خوا کارونه خلاص دي او په دې اړه چې به انشاءالله تصویب لپاره لار چې وزیران شو.
یو راپور وایي چې له پاکستانی مدرسو زرګونه طالبان افغانستان ته روان دي.
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورئ.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیاتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کابل کې سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې دې آزاد کړي. او د روسیې د رسنیو د ریپورټونو له مخې د روسیې یو پتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړی حوزې اړوند په قصبي سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې انسان تښتونکي وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د انسان تښتونکو لخوا مقاومت د دې سبب شوی چې د طالبانو یو سرتېری هم ووژل شي. طالب چارواکي ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. تر اوسه پورې دا چې دا زرګر اختطافچیانو وژلی او که په متقابلو ډزو کې وژل شوی په دې اړه جزئیات نشته. په کابل کې په سلګونو کسان د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د زر تر زره د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي. لاریون کوونکو ویل امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکو دا هم ویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیدای شي او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه پیسې دې آزاد کړي. واشنگتن تر اوسه پورې د افغانستان بانک د 9.5 میلیارد کنګل شوو ډالرو د آزادولو نه ډډه کړې ده. په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویلي دي چې دا یوه پیچلې مسله ده او دوی پرې له خپلو متحدانو سره بحث ته دوام ورکوي. اخوا چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوی د یو پریکړه لیک مسوده رد کړې ده. دغه پریکړه لیک د یو میکانیزم له لارې افغانستان سره بشري مرستو له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې د امریکا پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کوي. یو ډیپلوماټ چینې غوښتل نوم یې واخیستل شي. د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیډ پرایس پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې متحده ایالات په دې باور دي چې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی. واشنگټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې له کومو لارو کېدای شي چې د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نغدو پیسو مرستې وشي داسې چې طالبان ترې ګټه وانخلي. په افغانستان کې د یو شمیر شرکتونو مسولینو نن په کابل کې په یو غونډه کې له بهرنیو تمویلونکو ادارو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د وطنساز ټولنې مسؤول عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د رغنیزو لوجستیکي صنعتي او سوداګریزو شرکتونو مسولینو چې شمیرې یو نیم زرو ته رسیږي له تمویلونکو بهرنیو ادارو نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو بشپړو شوو پروژو د پیسو د ورکړې غوښتنه کړې ده. د افغاني سری میشت ټولنې د چین لخوا لدی ټولنې سره د څلور کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکړي. د افغاني سری میشت ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده نن ازادي رډیو ته ویل چې په دغه مرستو کې د اکسری ټلویزیونی معایناتو، د زړه د ګراف ماشینونه، د فشار الې، د جراحي او د غاښونو د جوړولو وسایل شامل دي. د خغلی نوراغا په خبره پر افغانستان د طالبانو له حکومتي وروسته له دغه ادارې سره د چین دریمه جوپه مرسته ده. د روسیې رسنیو رپورټ ورکړی چې د روسیې یو اوبتل د جاپان له بحیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی. دا توغندی له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلی. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د پیټرو پافلوس کام چاسکی په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسیدلی او په روسیه کې یو روزنیز مرکز سره پر مځکه لګیدلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس نوې بڼه اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تېره یوه اونۍ کې د کرونا د ثبت شوو پیښو 83% یې اومیکرون وایرس دی. دا خبر
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي، په کابل کې سلګونه کسانو نن د یو لاریون په ترڅ کې له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې فقیر او بېوزله افغانستان د ټولې نړۍ لپاره ګواښ پېښولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ دی، خو طالبان وایي په هیواد کې حالات دومره هم بحراني نه دي څومره چې په اړه راپورونه ورکول کېږي.
په افغانستان کې د لوږې له امله د سلګونه زره کسانو ژوند ته د ګواښونو په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بریتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته ګواښ پېښ دی. که څوم طالبانو ویلي چې د ستونزې کچه په هغه اندازه نه ده څومره چې ورته تبلیغات کېږي، خو د برتانیا دوه خیریه بنسټونو اکشن آیټ او ډی ای سی ویلي چې په روانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سختې لوږې سره مخ شي. دغه ادارو له مرستندوی هیوادونو غوښتنه کړې چې له اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. خو د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د بشري ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري او دولتي ګودامونه له غنمو ډک دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کله اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوې دي. هم د توضیح په حال کې په ټولو جینو کې خپله تر لوی ذخایر لري د غنمو په لکونو ټنه غنم پکې دي، دغو توضیح هم په پلان کې ده.
له دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم ویلي چې د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې لامل شي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې. میلیونونه انسانان بیکاره شوي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویان په خبره چې له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې دغه هیواد ته رسېدلې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي کنفرانس د غوړو هیوادونو غونډې ته وویل دوی اوسمهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره پر دې هیواد بهرنۍ مرستې درېدلې، میلیاردونه ډالره پانګه کنګل کړل شوي چې ورسره د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی. په ورته مهال نن په کابل کې سلګونه کسانو د یو لاریون پر مهال له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانانو کنګل شوې شتمني آزاده کړي.
اقتصادي فشار نه منو،
دوی ګواخ وکړ چې بیوزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواخ بدلیدلی شي او امریکا دې د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. د لاریون یو تنظیمونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مو دا ناره وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا د افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړوند زموږ لاریونونه په راتلونکي کې هم دوام کوي سي. دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، دا د تجارانو پیسې دي، دا د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د کنګل تیا د لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
لاریون کوونکو دا شان د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې باید خلکو ته کاري زمینی رامنځته کړي او د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. طالبانو هم په وار وار د کنګل شوي شتمنۍ د ازادۍ دوه غوښتنه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندي جنساکي وروستي ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند ده درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزه نشي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته یې د طالبانو لاسرسی محدود کړی دی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې د پیسې دي پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او درې متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیغ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنو او پر همدې موضوع د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په کابل کې نن سلګونه کسانو د متحدو ایالاتونو لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون د شعارونو په ورکولو سره لاریون وکړ. په همدې موضوع کې تم کیږو او دا خبره څېړو چې طالبان او پلویان یې د دې پیسو چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسېږي او د افغانۍ پشتونه بلل کېږي خلاصون د څه لپاره غواړي او آیا د دې پیسو ازادېدل د روان بشري ناورین مخه نیولی شي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي د غړي ازرخش حافظي نظر پوښتلی. ښاغلي حافظي، په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا په هیواد کې د روان بشري ناورین علت د همدې پیسو کنګل کېدل دي؟
دا موضوع عادي معیشت او بودجې پورې اړه نه لري، ځکه چې دا د افغانستان ستراتیژیک زیرمې دي او د افغاني پیسې د قوت لپاره پشتوانه ده. دا ناورین چې جاری ده په دې خاطر دی چې موږ یو متعارف ملي پر تولید باندې ولاړ اقتصاد نه لرو. پخوانی اقتصاد زموږ مصنوعي اقتصاد د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و. دا مرستې چې ختمې شولې هغه مصنوعي کاغذي اقتصاد هم ونړېدل. که دوی غواړي چې یو د تل لپاره فقر له بینه ویسي باید په تولید باندې او په سالم اقتصاد او ملي اقتصاد باندې ټینګار وکړي.
تصور وکړئ چې سبا امریکا د افغانستان دا کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي، په افغانستان کې څه پیښیږي، څه بدلون راځي؟
دا خو داسې دي چې د یو دولت د اعتبار لپاره او پرستیج لپاره یو معنوي اهمیت لري. دا د مصرف لپاره د پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دی چې افغاني قوت وساتل شي. دا نه یو لکه افغاني په یو ډالر کې بدلیږي، لکه پخوا لکه شپږ مری او اتیا او نویم کالونو غوندې چې یو افغاني په مقابل دغه سي منډه واخیستل یو لکه افغاني په مقابل د یو ډالر بدلیدل.
بله،
اوس دا افغاني سره لوبي صحیح پکار نه دي.
د طالبانو چارواکي تقریبا په هر غونډه کې او په کور دننه پرله پسې دا غوښتنه کوي لکه دا چې د دوی یوازینۍ غوښتنه وي چې دا پیسې باید آزاد شي. څه اساس لري د دوی دا غوښتنه؟ بې خبره دي له دې مسلې نه؟
نه، دا دوه دلیل لري زما په نظر. یو خدا دی چې خپل د پرستیج، بینلمللي پرستیج، اقتصادي پرستیج لپاره کچې دا پیسې د کنګل څخه آزاد شو، تعزیرات له بینځي او تعزیرات له بین رار مانا یې دا دی چې بینلمللي بانکي راتله ورتله جاري ساتل کېږي. نو دا ښه دی د افغانستان لپاره. اما دوهم دلیل دغه دی چې ناورین خو ډېر ژور هلته افغانستان کې جریان لري. خو یو دلیل خو باید خلکو ته ووایي چې ولې دا ناورین راغلی دی. نو په دې خاطر باندې ډېر په دې باندې ټینګار کوي چې علت د ټول بدبختي همدغه پیسې دي چې هلته کنګل دي. دا پیسې چې مخکې اختیار د پخوانی حکومت و، فقر شتون درلودل، بیچارهګي شتون درلودل، او دا ټول لګښتونه د افغانستان د بینالمللي مرستو له لحاظ زیاته، مثلا د اردو لپاره $4 میلیارد راته هر کال، په آخر کې مخکې خو ډېر پیسې راته، ملکي مرستې هم کېدلې، صندوق اعتبارات افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا موجود و، په هر درې میاشتو کې تقریبا $1 میلیارد - $1.5 میلیارد په کې داخلېدل او مصرفېدل. یعنی موږ یو متعارف اقتصاد مخکې هم نه درلودلو، دا پیسې خوشتون درلودل، ولې فقر اوس زما له نظره که دوی غواړي چې دا فقر له بینه ویسي او دا یو حداقل که اصلي اقتصاد نه شي جوړولی، هغه مصنوعي اقتصاد چې د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و، دا به یې جوړ کړي او دا مناسبات به یې دغسې جوړ کړي چې بیا مرستې را روان شي، که وړیا نه راکوي یا حداقل قرضه راکړي چې دا ناورین ختم شي.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه کسان چې نن د لاریون لپاره راوتلي وو، که دا کنګل شوي پیسې خوشې شي، د دغه خلکو لپاره یې ګټه څه ده؟
دا خو اقتصادي بنسټ نه لري، دا پاسون ده یو سیاسي حرکت دی چې د یو حکومت یا د یو ګوند پلویان پورته کېږي او خپل د رهبري په دستور اقدام کوي. یا عادي خلک حق د دې لري چې برازي نظر وکړي، که څه هم دا علمي منطق لري که نه وي، دوی پورته کېږي او دا د هر انسان حق دی چې پورته شي او خپل غوښتنې وکړي چې چا ته ضرر ونه رسوي.
وروستۍ پوښتنه ښاغلی حافظي، د طالبانو په حکومت کې دغه مسلکي او تخنیکي ظرفیت شته چې که د نړیوالو مرستې را خوشي شي او دغه کنګل شوي پیسې را خوشي شي، دوی په سمه طریقه مصرف کړی شي؟
اول بیا ټینګار کوم چې دا پیسې د مصرف لپاره نه دي، دا د افغانۍ د پیسې د کرنسي د اعتبار لپاره هلته ساتل کېږي او ټول دا یو معمول مروج مسله ده په اقتصاد کې، په پولي اقتصاد یا مالي اقتصاد کې، چې دا د هر هیواد پیسې یو پشتوانه لري په بینالمللي سطح او د هغې له مخې د هغه ارزښت سنجول کېږي. او بل دا چې افغانستان د امکاناتو څخه ډک دي، افغانستان حداقل 1 میلیون ماستر او ډاکټر او لیسانس لري په بیل بیل ساحتو کې. د حکومت وظیفه دا نه ده چې ټول مسایل په خپله پر مخ بوزي، د حکومت وظیفه دغه دی چې د ټول ملي امکانات سره بسیج کړي، په یو سمت کې خلکو ته د زمینه مساعد کړي چې خپل مسلک پر بنسټ راشي او وطن ته خدمت وکړي. داسې نه شي کېدلی چې یو ګوند یا یو حزب پرته له سیاسي مقامات هغه نور اداري او مالي ټول بنسټونه په خپل لاس کې ونیسي. هیڅ ګوند په دنیا کې داسې نه دی. اوس مثلا په آلمان کې یا په انګلیس کې یا په چکسلواکیا کې او په امریکا کې یو ګوند قدرت ته رسیږي، یوازې هغه سیاسي پوستونه چې دي هغه بدلیږي، یا په پارلمان کې دوی اکثریت او اقلیت کېږي د خپل غوښتنې تصویب لپاره، اما نور دا ټول کارونه مسلکي خلک پر مخ بوزي. نو ځکه دا طالبان او هر هیواد حکومت چې راځي باید د دوی موخه دا وي چې د ټول ملي امکانات، که څه هم زموږ امکانات د نورو په پرتله کم دي، بیا هم داسې بیچاره نه یو چې کارونه پس پاتې شي، کولی شو چې کارونه تر ډېره بریده پورې پر مخ بوزو په ښه صورت سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي غړی ازرخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 1400 لومړي مالی کال بودیجه به را روانه اونۍ د تصویب لپاره د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا ته واستوي، خو د تیر حکومت د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې بودیجه ملي سند دی او د جوړېدو لپاره مسلکي او تخنیکي کسانو ته اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د بودیجې په سند کې د خلکو اړتیاوې باید په پام کې ونیول شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت د 1401 مالی کال لپاره د ټاکل شوي بودیجې جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې په روانه اونۍ کې به د بودیجې سند د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته واستول شي. د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بودیجې د تصویب صلاحیت کابینې ته ورکړل شوی دی.
د 1401 مالی کار بودیجه د مالی وزارت د خویا کارونه خلاص دي او په دې هفته کې به انشاءالله تصویب دپاره لاړ چې وزیرانو شورا سږ کال دپاره دغه د بودیجې تصویب صلاحیت چې دی هغه د وزیرانو د شورا دي. وزیرانو شورا یې تصویبوي، هلته بحث پر کوي، کم تغییرات لازمی وای بیرته راسی مالی وزارت دغه تغییرات راولي، اما په اخر کې دوی تصویبوي. کله چې دوی تصویب کړه موږ به عملي کوو.
خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د ملي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي، وایي چې د بودیجې د جوړېدو لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا ده. د ولسی جرګې پخوانی غړي یارباس حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بودیجې سند ته یوازې د معاشاتو لیست ویل کېدای شي.
بودیجې ملي کشور یک بحث ملي
د یو هیواد ملي بودیجه یو ملي بحث مسلکی او تخنیکی کسانو ته اړتیا لري. دا یوازې یو سند نه دی چې څو کسانې له مالی وزارت را کاپی کړي او د ملي بودیجې نوم پرې کېږدي. موږ نشو کولای داسې یو سند چې په هغه کې یوازې د راتلونکي کال د مامورینو د معاشاتو یادونه شوي او هیڅ انکشافي برخه پکې نه وي د ملي بودیجې په نوم ونومو. دې ته یوازې د معاشاتو یو لیست ویلی شو.
له دې وړاندې د ملي بودیجې سند هر کال د مالی وزارت له لوري د تیر مالی کال لګښتونو او د راتلونکي مالی کال اړتیاو ته په کتو برابرېده او د وزارتونو له لوري له کتنې وروسته د کابینې غونډې ته استول کېده تر څو هر وزارت د خپلو راتلونکو پلانونو او د بودیجې د لګښت په اړه ورته وضاحت ورکړي. بیا د بودیجې سند ملي شورا ته استول کېده او 15 ورځې وخت ورکول کېده چې مشرانو جرګه او ولسي جرګه پر دې سند بحث وکړي او تصویب کړي، او بیا د توشیل لپاره جمهور رئیس ته تر استول وروسته وزارتونو او لویو ریاستونو ته د عملي کېدو لپاره وړاندې کېده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان هم وایي د بودیجې جوړول یو تخنیکي او مسلکي موضوع ده، باید د مسلکي کسانو له لوري جوړ شي. لړډلی اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل
بودیجه جوړول یو مسلکی یو تخصصي بحث ده. اړتیا دی دا ده چې د خلکو هغه اساسي ستونزې په نظر کې ونیول سي، په دې باندې بحث وسي، د افغانستان د مختلفو اقشارو د خلکو ستونزې په نظر کې ونیول سي، هغه انکشافي پراختیایي برخې دي، هغه کادي برخې دي، په ټوله کې هغه ته په کتو باندې یو مسلکي یو تخصصي عامه شموله بودیجه جوړه سي تر څو د خلکو ستونزې په هغه کې انعکاس ورکول سي.
د خاغلی فضلی په خبره تیر نظام کې هم د بودیجې په برخه کې ستونزې موجودې وي، خو د هیله لري چې طالبان به د خلکو اړتیاو ته په کتو بودیجه تصویب کړي. خو د طالبانو د مالی وزارت ویلي د 1401 مالی کال بودیجه په بیړنیو حالاتو کې له بهرنیو مالی مرستو پرته جوړه شوې چې ډیره برخه یې عادي او کمه برخه یې انکشافي برخې ته ځانګړې شوې. د یادونې وړ ده چې د 1401 مالی کال ملي بودیجه 473 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد یې عادي او 161 انکشافي برخې ته ځانګړې شوې وه.
د یو راپور له مخې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی، په پاکستان کې د دینی مدرسو زرګونه وسلوال د طالبانو په لیکو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ځي. ورځپاڼه د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدرسو طالبان د دې لپاره افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینه وایي چې په دې کسانو کې پاکستاني وسلوال هم شته، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
واشنگټن پوسټ په یو راپور کې لیکلي، تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنی حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگټن پوسټ وایي دا راپورې په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړپوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15000 تنه خی خو زیاتوي. وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوختو طالب پلو شمیر د 15000 او 10000 ترمنځ دی. د واشنگټن پوسټ په خبره افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگټن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې وایي افغانستان ته د طالب پلو د استولو مسؤل دی لیکي دوی ته وړاندیز شوی که غواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په خپل لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي، ترڅو د نورو هیوادونو لپاره یا د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هره ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي، موږ یې په کلکه ردوو.
خو ښاغلي کریمي، د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته د راغلیو افغانانو د ادعا په اړه څه ونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله په نوم د یو زده کوونکي له قوله چې پاکستاني مدرسه کې زده کړه کړې، لیکلي څه کال ډېر زده کوونکي مخکې له دې چې دستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللي دي. دته په خبره څه کال مولایانو هم د خپلو مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړې پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوری حکومت تورپوړو چارواکو پاکستان په دې تورن کړه او چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندې ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تورن رد کړی وو. له واکه لري کړل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلي اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی وو ویلي وو روسیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستان افغانستان ته اوښتي او طالبانو سره یوځای د افغان حکومت پر ضد جنګي. د چارو شنون کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو وسلوالو په اړه اندېښنه یو زیاتوي. دا کار په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل ګرځي. شنون کې عزیز معارج،
اول د دوی د هویت څرګنده دا څوک دي او چاره لګلی دي؟ آیا دا واقعا طالبان دي، افغانان دي، که دا استخباراتي لوبې دي او یا دا د پردي کسان دي چې راګل کیږي په نوم دې سره طالبانو سره مرسته وسي یا کومک وسي یا پر بل انوان باندې د ملایانو د روحانینو په نوم باندې راځي، نو که داسې دې شاته نور لوبې.
له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو په اړه دا راپور داسې مهال خپرېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په اړه د طالبانو د حکومت په دریځ تلنی وکه کوي. وروستیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر ده پر ټولنیزو رسنیو هغه مهال نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته تګ او د سمیع الحق له زوی سره یې د لیدنې ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پایل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. خو د شپه د دې برخي ورستای راپور نن د منی ورستای شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده چې د څلې د شپې او د یلدا د شپې په نوم په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې منځل کیږي. د دې شپې په سبا د ژمي سوړ موسم پیلېږي. د څلې د شپې منځنه په افغانانو کې لرغونی مخینه لري او له فرهنګ سره یې غوټه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د یلدا په نوم د کال تر ټولو د اوږدې شپې لمانځنه په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په شان یو لرغونی دود دی. په دې شپه کې اکثریت کورنۍ د هندواني او هنارو په اخیستلو دوی خپل کورنۍ راټولوي. د کورنۍ غړو سره د شپې تر البته شپه په ویخه سبا کوي. اکثریت کورنۍ د سادی شیرونه او حافظ فال ولی، خو ډیری نورې کورنۍ بیا په دې شپه کې عبادتونه کوي. همدارنګ له دې نه مخکې کلونو کې به تل دا شپې په ډېرې هغه ولایتونو کې چې منځل کېدلې په ډېر شور او شوق باندې کورنۍ به ډېر ښه مراسم نیول، خو سږکال په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د خلکو اقتصادي وضعیت هم یو څه زیانمن شوی ده. او کورنۍ اکثریت هغه کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې کړې دي، هغوی وایي چې سږکال به ونسي کړی د تیرو کلونو په شان دغه شپې لمانځنه وکوي. همدارنګه ځینې فرهنګیان هم په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ولایتونو کې چې مخکې کلونو کې د دې شپې نمانځنه کېدله خلک به ونهسي کولای چې په سمه توګه د دې شپې نمانځنه وکړي، ځکه په اکثریت فرهنګي مرکزونو کې اوس ډیری دغسې فرهنګي فعالیتونه فرهنګي مراسم دا مسایل نه نیول کېږي. نو سږکال په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله به د نن شپې د نمانځنې باندې هم سیوری غوړولی وي او خلک به ونهسي کولای چې د تیرو کلونو په شان باندې دغه شپې نمانځنه وکړي.
نن شپه د یلدا شپه ده، د مازدیګر 4:30 شوې. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په سلګونو کسانو د امریکا ضد یو لاریون کې برخه واخیسته. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دې هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پرېکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پرېکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کولی. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي او د درې اختطافچیان یې وژلي او دوه نورې ژوندي نیولي دي. د افغانستان میشته ټولنه د چین لخوا له دغې ټولنې سره د 4 کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان میشته ټولنې وایي نوراغا صاحبزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغو مرستو کې د اکسری تلویزیوني مایوناتو د زړه د ګراف ماشینونو د فشار آلې او د جراحي او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یو اوپتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې 0 کیلومتره لرې واټن وهلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن سپورتي خبرونو ته.
د موټای افغان لوبډلې لوبغاړي نن نیمروز ولایت ته ورسېدل. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې خبر ترڅنګ ویل شوی، ټاکل شوی د روان کال د جدي میاشتې په دویمه او درېمه نیټه زرنج ښار د موټای سیالۍ کور پوي او په دغو سیالیو کې د ایران او پاکستان د موټای لوبغاړي هم ګډون کوي. دغه سیالۍ به په دریو برخو د ځوانانو، زلمکیو او لویانو په کټګوریو کې وي. د بدني روزنې ریاست وایي چې یادې سیالۍ د موټای فدراسیون په مالي لګښت او په دوو حرفوي او اماتور سبقونو کې ترسره کیږي. په نیمروز کې د موټای دغه سیالۍ د پیوستون جام په نوم نومول شوی چې پکې به اووه تنه د افغانستان د موټای ملي لوبډلې لوبغاړي او د موټای سل غوره نورې څېرې سیالي وکړي. په فاریاب کې د همدلۍ په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال یعنی سیالۍ چې د ورزشکارانو د هڅولو په موخه د قوس میاشتې په 10مه د میمنی په ښار کې پیل شوې وي تیر ماښام پای ته ورسېدې. د کاغلی قاریزاده په خبره دغو سیالیو په پایلوبه کې اوقاب فاریاب او فوټسالیس لوبډلې سره مخامخ شوې چې د اوقاب فاریاب لوبډلې وکړی شول 4-3 فوټسالیس لوبډلې ته ماتې ورکړي او اتل ولی په خپل نوم کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشې توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکو وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشه یي مواد روږدي خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو یې خبر یاست چې د نشه یانو کورنۍ په تېره بیا مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي.
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې اوسی بیری.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله یې چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم او کتی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 15 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې د موتاد شو، اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. فلم چې زه کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونی کی.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي، وهل ټکول تیروي، لوږې، تندې، درد، رنځ په پټه خوله زغمي. میړې ورته وایي که دته د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا نه کړي، بچي ور نه اخلي، دا د پلار کور ته لیږي.
هر شی چې مخې ته پروت په هماغې باندې ګزار کوي روان. د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړي ما، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال ټکول مې تیر کړي دي. نه یې مواد زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله وي، هر طرف ته چې ځي وایي لاړه شه. بچیان مې خی چې نه، زما تا خو د پلار د کور نه ندی راوړي، ماشومان خو زما دستا خوري. دغسې ځان غلی نیسم او وال ټکول تیروم، ماشومان مې زه نه پرېږدم چې دستې پلار سره زندګي وکړي.
یو خو هغه کسان وي چې وروسته په نشو اخته شي، خو ځینې کورنۍ بیا سره له دې چې پوهیږي چې زوی معتاد دی، د دې لپاره چې ځان ورنه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې مېرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلۍ سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپلې لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپله لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین اس د وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ورپغاړه شي.
د نشه یي سړي میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري. دومره په ټیټه سترګه ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باوره کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس. یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولنې ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس. ډېر کله معتاد انسان، میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه ته د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمن ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، بل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی، بل په معتاد کسم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه شي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله که سره ټول کړو، د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو له رواني اړخه هم لوی بوج وي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي، کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې یا پخوای درلودلې نورو خلکو سره، نورې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي، غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد را لیږد بند نه کړي، نو خپل اولادونه یې هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ
مشکل داره چې د دوی د فامیلونو دی، د دوی بچیان دی، د دوی د تعلیم، د درس، د نفقه. خصوصا داسې ډېر خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، د هغې مثلا 15-16 بچیان کور کې لري. هغه بچیان خدا نفقه غواړي، د میرمن بې سواده ده، کار نه لري، څه شی وکړي؟
دوی په یو بله دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بیا چې کور ته راسي لچار چلان نه راتوایا.
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه به نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی. که اته د څه خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې من دخل تزمن په دې د قبلو کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو، بس مور باندې به فشار اچول چې سر کا پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړ. هغه غریب خو زړه خسوه، هغه بیچاره ولا خپل ماته قصو کوي ولا تلا می خرڅ کړل، مجبور مایزه کشی و بیشرمی که بیایی که و حل که حتی شیشه ماته ای دقیقه دالی جونو شیشه ماته کرلی.
تا سو علت چگرنه ای چی بدی ورسته او که ولی اقا کسان جب نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد
سو کاله مثلا 55 کاله مخی اقی وقتی دقیقه رویون و چرس و دقیقه شاید باندی چوک مانا باندیم نپویده لویس نم وو اصلا تلویخ 50 کاله چی دا جنگون دی وطن تر آقلن دقیقه شاید سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهېدو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه پخوا دا شی نه و. یو دوا ته پاره به که چا یو شی کوکنار کړ، نور داسې مسایل نه و چې فابریکې دي جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کار کیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي. یو مفاد پر راشي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په ملیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه م هغوی نه اخلي بالاخره به په نشهیي توکو باندې عادت شي روږد بشي څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بیا اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام ولري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدې کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه یې وسي او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي روزګار وکړي او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سي په کلو او بانډو کې په خوادي ترسره کول تر څو زنانه هم وکولای سي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لاغې لارې څخه بیا د خپلې کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډېر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، ښځې، اولادونو او ټولنې بربادی ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، مېرمن او بچو ته لوی سرخوږی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 41 601. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي. او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظره به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غزه غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیت لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنا ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان اغای ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کرده دی حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. اغا چه چه پوهاوی لری اغا چه چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع اغا حدیث دی چه دیر مشهور حدیث دی چه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. چه بعض محدثینو وای چه مسلم هم پکی شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخښلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نورو ته د روښنایي لاره ور وښيي.
فرضي صاحب حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپلو وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
سره له دې چې فرضی صاحب تاسو په نړیوالو قوانینو کې هم د زده کړې په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د زده کړې په یعنی په زده کړې باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نه غواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د ديني او د ملي په سطح باندې هغه هوادونه محکومي دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملي قوانین دي اسلامي ديني قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
هندار از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانا کې یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی جوان پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ اغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی که دوی دی حق تا توجه و نکری نو کیده شی چی و نیمگره یا ناقص جامعه ترین جوڑه شی او پا آینده که دیو کشور دیو هیواد پا سطح ناورینو نرامسته کی او دیره انسانانو دیل وجه نه متضرر شی.
او پا پای که پیغام لره میربانی درنو دوستانه ته
زما پیغام طولو افغانانو تا او پنهره که طول انسانانو تا داده چه رازه چه دی اساسی بین المللی اسلامی ملی اخلاقی مهم تا توجه کو او خپل اولادونه په هر شی وچ کیږي کیدای شي چې زینه حکومتونه زینه حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې پا آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي
ډېر زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب ډېر زیاته مننه
نوکری سے پر لاس پیر سے ساعت 5